ادامه خواهد داشت با این اخبار.
گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، خبری اتره، سلام. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم
ناشا باشنا.
یک جا برنامه گفت و شنود امشب که با پیوستن افغانستان به ائتلاف ضد گروه داعش برابری ایالات متحده اختصاص یافته، یک جا با هم گردانندگی میکنیم.
بله درنو اوریدونکو سلام، مخامم بخیر. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، افغانستان د داعش په ضد ائتلاف کې شامل شو. تاسو څه فکر کوئ؟ نړیوال ائتلاف غړیتوب افغان حکومت سره د داعش په ضد مبارزه کې څه مرسته کولی شي؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې راته درانه میلمانه ځوابوي. قدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د خپرونې د اساسي جز په توګه چې خپرونه ستاسو لپاره ده، کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. دوه شمېرې لرو، په یاد ساتئ: 00120216913 شپږ. دا هم هغه شمیره ده چې د افغانستان نه بهر او که په افغانستان کې سئ، کولی شئ د دې شمیرې نه ګټه واخلئ او د واشنگټن سټډیو سره په تماس کې شئ. بله محلي شمیره چې په ډېرې اسانۍ کولی شئ سټډیو سره په تماس کې اوسئ، 0990-00-00. دواړه شمیرې ستاسو په واک کې دي. همدارنګه facebook.com/voapashto/voadari همدا شبه کولی شئ چې موضوع درته لیکل شوی د خپل نظر، انتقاد، وړاندیز او یا هم پوښتنه کلرئ وی لیکئ. موږ به ستاسو پوښتنه کټ مټ د میلمنو مخې ته کیږو او ځواب به ترې وغواړو. قدر من اوریدونکو، میلمانه راسره څوک دي؟ آصفی صاحب زه یو هم که تاسو
من خواست اجازه بتین شماره تلفن یک بار دیگه تکرار کنم. شماره تماس با ما، شماره مالی است که شماره مستقیما به استودیوی ما در واشنگتن وصل میکنه، 0790-010-070 است و مهمانه محترم همکارم خانم آشنا معرفی میکنه.
خب میلمان را سره په خبرونه کې جنرال زلمی وردک، نظامی چارو کارپوه دی. همدارنګه په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون پخوانی غړی محمد نعیم لاله حمید زیسب دی. هیله ده چې میلمان را سره په لاین کې. جنرال صاحب وردک، تاسو ستړي مشوئ؟ وردک صاحب غږ مې اوري؟
بله
بله، غږ ما اورم. تاسو اورئ؟ بله اوس هم غږ اورم. مهرباني
وکړئ ستړي مه شئ. نه کور غواړم سلام تاسو د راځي د تاوري د نکته خپل نیکی نه وړاندې کوم.
کور ودان،
تشکر. همچنان آقای حمیدزه هم روی خط داریم. آقای حمیدزه سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو مشنوید؟
و علیکم السلام. سلام به شما و سلام به میهمان شما.
بله آصفی صاحب، څنګه د خوښه ده چې په پایل کې د دواړو درنو میلمنو نظر واخلو، دا چې افغانستان د نړۍ د داعش په ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی؟ د دواړو میلمنو نظر به پې واخلو چې دغه غړیتوب افغانستان حکومت سره د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره څه کولی شي، د دوی په نظر دا یو څنګه اقدام ده؟
بله، یک مسله رو ما میخواستم خدمت شرمنده قبل از اینکه میهمانان نظر خود بتن راه بکنم که نباید اشتباه شوه که افغانستان به ائتلاف ضد گروه داعش بر رهبری ایالات متحده پیوسته، برای اینکه یک ائتلاف دیگه هم چند قبل عربستان سعودی پیشنهاد کرده بود که او برای مبارزه علیه دهشت افغانی است، نه مشخصا
داعش.
بله، که افغانستان به ائتلاف گروه به ائتلاف ضد گروه داعش بر رهبری ایالات متحده پیوسته. بفرمایید.
مهربانی وکړئ وردک صاحب، اول ستاس نظر پیغوری اول نظر که خپل راکی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې نننی عصر زمان کې داعش په اسلام باندې د هرات نه را پیل او خپلې سلسلې پښتره حتی په افغانستان کې هم ولی دي چې دوی غواړي په افغانستان کې خپل مرکزیت جوړ کړي او دلته دوی په اسلام باندې خپل حاکمیت ولري، ځکه چې افغانستان هغه منطقه ده چې بتستانه دوی سرحدات باز دی او دی پاسانی تو گوانه کولی چې دلته خپل ځال ټینګ کړي. نو په دې اساس باندې افغانستان حکومت مجبور دی ځکه چې دوی په دغه روسا څخه زمان کې تقریبا 90 کال کې افغانستان په جګړه کې اخته دی. افغانستان کې حالت د اقتصاد په اصطلاح ډېر ضعیف دی. نو په دې اساس باندې دوی مجبور مکله چې داسې یو قوت تر څنګ ودرېږي چې د دې جریان چې بدبختانه جریان دی او ټوله نړۍ ته یو خطر محسوس کېږي. نو دوی دغه اتحاد کې ځان شامل کړي تر څو وکولی شي چې د قوي دوستانو په واسطه باندې داسې یو حرکت نه جلوګیری وکړی شي.
مننه. یعنی تاسو ورته خوشبین هستی چې دغه کار شوی چې افغانستان د امریکا په مشرۍ په دې ائتلاف کې شامل شوی دی؟
البته خوشبینی او بدبینی مثلا نه ده که افغانستان مجبور مکلف دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان نن د هغه جګړې نامعلومه جګړې ډګر ګرځېدلی دی چې دلته د استخباراتو د منطقې حتی د قدرتونو د استخباراتو موجودیت هم دلته شتون شته. نو په دې اساس باندې افغانستان په دغه خپل ناتوان امنیتي بخش باندې چې ځکه د تجهیزاتو د نگانه دوی ډېر ضعیفه دي او د اقتصاد د نگانه ډېر مجبور مکلف دي. نو دوی مجبور دي چې په داسې یو اتحاد سره دي ځکه چې داعش هغه یوه سلسله ده چې حتی قدرتونه نن په اصطلاح باندې د دوی نه په تهراس او په خطر کې دي. نو په دې اساس افغانستان په دې ناتوان هغه باندې دوی په تنهایی باندې نه شوی کولی چې د داسې خطرناکې پروسی په مقابل کې دي.
بله، تشکر جناب آقای وردک. جناب آقای حمیدزی، در حالی که افغانستان رقمی که آقای وردک هم گفتن و خود شما هم میفهمین درگیر جنگ با داعش در نقاط مختلف کشور است، پیوستن افغانستان به ائتلاف چقدر افغانستان یاری میرسانه برای در نبرد علیه داعش در افغانستان و همچنان به نظر شما چی خطرات را متوجه افغانستان میسازه پیوستن به ائتلاف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو فصیح تاسو همکارانو ته او تاسو درون میرما وردک صاحب ته او ټول اوریدونکو ته زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم. دا چې د افغانستان حکومت د امریکا در مشرۍ لاندې د داعش پر ضد باندې د ائتلاف سره یو ځای شو، که د دې پاکله باندې زه یو شی ویلی سم، شواله به په دې کې دی کښ کې د داعش پر ضد باندې د یووالي د فاره وختي د ګام پورته شوی وای. دا چې اوس هم د افغانستان حکومت در امریکا در مشرۍ لاندې د داعش پر ضد مبارزې د کمډل په وجود باندې راځي، د دې سره یو ځای کیږي. شوالی په دې کې د تاسو ګوري موږ د امریکا د حکومت سره ستراتیژیک پیمان یا امنیتي تړون لرو، د ناټو سره لرو. نو د داعش دی که القاعده ده که تروریزم دی، دا یوازې دغه پدیده نه ده چې د افغانستان لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره دا خطر دی. دا چې دوی په مختلفو نمونو کې کله د القاعده په نامه باندې کله د داعش په نامه باندې د دوی راڅرګندېږي یا ښکاره کېږي، دا بل بحث دی. مګر زه یو شی ویلی سم، په افغانستان کې د داعش پیدا کول یا پیدا کېدل د افغانستان د خلکو دپاره یو نوی دغسې یو تروریستي ډله وله چې د ټولو افغانانو په زړونو کې ویره او وام اچولی وو. نو دا چې په ننګرهار په ولایت کې کومې پیښې درسره شولې یا په زابل کې یا په نورو ولایتو کې د داعش ته خواته هغه جنایتونه درسره شول چې هغه د اسلام او د انسانیت په تاریخ کې ځای نه لري، نو د دې ائتلاف دپاره دا پکار ده چې باید صادقانه ډول باندې مبارزه وکړي د داعش په ځپلو کې، داسې نه وي لکه د تروریزم یا د مواد مخدرو پر نامه باندې چې افغانستان ته ائتلافي ځواکونه یا خارجي ځواکونه داخل شول. در اوسه ساته پورې که مواد مخدر ګورو عمروس فعالاتو کې دي، او که د القاعدي ځپل ګورو هغه د القاعدي ځالې معلومې دي چې په کوم ځای کې دي او څوک یې روزونکي دي. نو هم په دې شکل باندې باید خارجي ځواکونه بل خصوص امریکا حکومت د داعش هغه سرچینې په کوم ځای کې د دوی سرچشمه خپلې کاغه په عراق کې په سوریه کې په مصر کې یعنی په نور هغه مملکتو کې باید د دې پر وړاندې باندې جدي مبارزه وشي او پاکستان افغانستان او نور اسلامي لړۍ چې دا اوس اسلامي کوم ائتلاف په سعودي در مشري لاندې جوړ شوی دی باید چې د اسلامي لړۍ او کفري لړۍ ټول یو بل ته لاس سره ورکړي تروریست یا القاعده یا داعش دا کوم سم او مملکت نه لري فقط دا د انسانانو پر ضد باندې یو پدیده پیدا شوی ده چې انسان وژونکی دي نو د دې لپاره پکار ده چې دنیاوال د افغانانو سره مرسته او کومک وکړي او بالخصوص د افغانستان د حکومت سره کومک او مرسته وکړي چې د داعش په ځپلو کې د افغانستان حکومت دلته برلاسي وسیږي دا چې نوی خدای نه خسته چې زموږ انسانان وژل کیږي او نړیوال راته ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې چې تنکی ماشومان ځوانان خوندي ورونه او سپینږیري د داعش د خواته د بین ولسوي دي په شهادت باندې رسیدلي دي
دروسه ساته پوری چې هغه رقم مبارزه پکاره و مبارزه نه بله تشکر آقای حمیدزاده جناب آقای وردک آیا پیوستن افغانستان به این ائتلاف به نظر شما یک نوع علاقمندی سهمگیری ائتلاف بین المللی بار دیگر در نقش محاربوی در جنگ افغانستان است؟
برای شما بهتر معلوم هستم که من پدیده جدید داعش یک پدیده بسیار خطرناک هستم که حتی قدرت های بزرگ هم به حراست به حراس آوردن بلکل یک علاقه مندی جدیده که قدرت هایی که حراس دارن اما به اصطلاح رو طرف همبستگی و اتحاد آوردن که افغانستان چون یک از نگاه استراتژیکی منطقه هستن بسیار خطرناک اگر این داعش به مرکز هایی که مستحکم پیدا کنند بس بسیار جهان بود قبلی درست کردن خاطر هستم که اونها رقمندی بود درچی بالاتر از رقمندی به اصطلاح یک پدیده مسئولیت خود دانستم که برو به طرف اتحاد ببرم تا بتانم که در مقابل که یک پدیده خطرناک اونها با هم اتحاد کنم و مبارزه کنم
نله من نه وردک صاحب امید صاحب په عراق او سوریه کې د داعش په ضد د مبارزه د البته د ائتلاف د مبارزه ته پکاتو افغانستان چې وڅ د ائتلاف غړي توپ تر لاسه کړي د څه تمه باید وشي
دا چې یو هغه داعش دی چې په عراق او په سوریه کې دی یو هغه داعش دی چې په افغانستان کې پیدا شوی دی دا یو څه تفاوت په دې خاطر باندې لري د افغانستان داعش زموږ په ګومان او په فکر باندې دا هغه داعش او القاعده سره یو ځای شوی دی چې په 2001 کې د امریکا ځواکونه افغانستان ته داخل شول د اسامه بن لادن در مشري لاندې چې کومو القاعده دلته ژوند کوي هغه فرار وکړي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځان لپاره پناهګاوی پیدا کړي ورسته در هغه دوی چې د افغانستان ته اوس داخل شو د داعش یو نوی پدیده چې په 2014 کال کې په جون کې دوی د اسلامي دولت په نامه باندې ځان یاد کړي نو په هغه وخت کې د دوی مشرتابه ابوبکر البغدادي چې د دوی په خلیفه په توګه ځان اعلان کړي نو دا په وجود باندې راغله نو دلته چې په وجود باندې رااله دغه د افغانستان یا هغه د پاکستان په ګډه پوله کې چې کم عرب یا کم القاعده ځای پر ځای شوی وو هغو بیعت د داعش سره اعلان کړي یا هغه د پخواني ډلو د طالبانو ډلو ځینې قومندانان هم د دوی سره بیعت اعلان کړي نو دلته په افغانستان کې په دې خاطر باندې دوی نتیجه نه ورکړي دلته د صلیبي په خاطر باندې صلیبیانو په خاطر باندې هم یو څه ستونزه د دوی لپاره څه تاسو وګورئ خادم لرو په نامه باندې یو څوک د دوی قومندان په ادار سو په هلمن کې په لنډې مودې کې هغه د بېنه ویولسو یعنی نور که په لوی کندهار کې وګورو که په پکتیا کې وګورو که په بشرکي کې وګورو دوی د بېنه تلو په حالاتو کې دي خو یوه ستونزه دلته چې په سترګو باندې لیدل کېږي ځینې سیاسون په افغانستان کې یا ځینې مطبوعاتو په افغانستان کې د داعش د افغانستان داعش ته یو دغه چې د تبلیغاتو د پاره یو دغه رنگ ورکی چې هغه د سوریه او د عراق د داعش په چیر باندې ماریفیکل او په هني وخت کې هغه مملکتونه چې د داعش لپاره دوی د مبارزه نیت لري یا د داعش څخه خطر لري هغه مملکتو مستقیمه د نیابتي جنگ په نامه باندې په افغانستان کې مداخله وکړه. او
لاله صاحب ستاسو په نظر څه فرق دی په افغانستان کې هغه د داعش ډلې په نوم چې څوک فعالیت کوي او په سوری عراق کې چې فعالیت کوي تاسو ورته ډیر فرق قائل سي؟ نو فرق څه شي کېده؟
یو خو فرق د مملکتو دی، دویم فرق که دلته ورته وګورو د ژبې دی، دریم فرق که دلته ورته وګورو د هغه داعش چې په سوریه او عراق کې دی او دغه داعش چې په افغانستان کې دی هلته دوی په کلي او بانډو کې ځای لري، دلته په افغانستان کې په کلي او بانډو کې ځای نه لري. دلته په افغانستان کې د دوی چې کومه چهره یا د دوی کوم رنګ چې ښکاره شلو د دې ته د افغانستان ټول خلک هغه طالب دی که هغه حکومت دی که هغه عام خلک دي ټول د دې کردار څخه بد وړي. تاسو ته بهتره ده
لاله صاحب په ډېرې بخښنه چې خبره م نیسم په ګل بدله شي. اوس عمل مهم دی چې داعش په سوریه او عراق کې څه شی کوي او په افغانستان کې څه شی کوي، دغه عمل ته باید ترجیح ورکړي چې د عمل د مخې باید دوی وارزول شي، او که د ژبې په لحاظ یا د سکونت په لحاظ چې دوی د کوم ځای دي او هغوی د کوم ځای دي.
داسې دی، یو خو افغانستان د نورو ممالکو څخه جلا یو مملکت دی. دلته په افغانستان کې دغسې ډلې لکه د داعش چې دي هغه جلب وجذب په دې خاطر باندې نه شي کولی چې د افغانستان خلک نه نوي اشاریه نه نوي فیصده مسلمانان دي او د دې په څنګ کې اکثریت یې سنیان دي او په هیني وخت کې د دغسې اعمالو لکه داعش در سره کل مطلق د افغانستان خلک کرکه ځینې لري او مخنیوی کوي.
تشکر آقای حمیدزی. جنرال صاحب وردک، به نظر شما در پیوستن به ائتلاف ضد گروه داعش برابر ایالات متحده چگونه میتونه این مبارزه مؤثر باشه؟ آیا کمک های نظامی که ائتلاف در اختیار نیروهای افغان قرار بدن و یا ای که رقمی که در سوریه و عراق میکنن خود ائتلاف به حملات هوایی علیه داعش بپردازند، کدام موثرتر است به نظر شما؟
به نظر من بهتری است که اونها اگر میخوان که واقعا مبارزه علیه داعش صورت بگیرن باید خواهد های نظامی افغانستان به صورت مکمل تجهیز کنن. ضرورت داره که افغانستان دارن باید دور رفع بسازن تا بتانن که در مقابل تک پدیده چون اونها به مبارزه درست کرده بتانن به نظر بمباردمان کنها انجام شاید بتن در اینجا به اشترام مشکل خواهد باشم، چرا اراضی افغانستان با اراضی عراق فرق دارم، در اینجا به تلفات ملکی شاید زیادتر از دیگه منطقه باشد. یکتر خواهد باشم که قطعات نظامی افغانستان به شکلی که ضرورت اشتن باید اونها را تشخیص کنن و از نگاه اقتصاد باید کمک همکاری اقتصادی به افغانستان صورت بگیره تا که افغانستان از این مشکلات بزرگ خود بیرون آورده بتانه و در مقابل یک بدیده اونها مبارزه کرده بتانه، چرا که مردم افغانستان در منطقه خود در اراضی خود بلدیت کامل دارن اما خارجیان اونقدر بلدیت کامل ندارن، به خاطر هستن که اگر خود افغان ها تگیشن از مبارزه شان آسان تر باشه و اگر خارجی از هوایی صورت بمباردمان هوایی صورت بگیرن شاید خسارات و تلفات زیادتر به مردم ملکی خواهد بود.
بله وردک صاحب، د داعش یا اسلامی ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف چې شپږ شپېته هیوادونه یې غړیتوب لري او اوس افغانستان هم د دې ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړ، کوم فرصتونه ورکوي افغان حکومت ته چې داعش چې د افغانستان د پاره یو خطر دی دغه فرصتونو نه ګټه واخلي او په ګډه مبارزه کې دوی سره ګام په ګام یا قدم په قدم مخکې لاړ شي؟ ځکه داسې انتقادونه دي چې ځینې فرصتونه مونږ د نړیوالو د یو ځای کېدونه یا د مخکېني ځواکونو نه ځینې فرصتونه د لاسه ورکړي دي. اوس څومره فرصت د افغانستان حکومت په لاس کې دی؟
ملک موږ اوس بیا هم یو بل طلایي چانس حکومت افغانستان لري چې د نړۍ واخلي زمان کې دوی کولی شي چې د خپل بهرني دوستانو څخه هر کوم څه چې د افغانستان د قوت او د افغانستان د حاکمیت لپاره پرسنل د نړۍ د مسؤلیت لپاره ځکه چې افغانستان بیا هم درته وایم چې د ستراتیژیکي او جغرافیایي د نقطې نه د هڅې ملک دی چې دلته تعرض کول ډېر مشکل دی او مداخله کول ډېر اسانه دي. که چیرې دغه ځوان دلته په افغانستان کې یو مستحکمیت پیدا کړي بیا ټوله نړۍ به د ډېرو لوی مشکلاتو سره مخامخ شي. دوی کولی شي چې د دغه چانس نه دوی یوه لویه استفاده وکړي، هم خپل نظامي بس په اصطلاح باندې تقویه او قوي کړي، هم د اقتصاد افغانستان په اصطلاح وده ورکړی شي تر څو چې زموږ دغه کوم مشکلاتونه چې ځوانانو مخ په فرار باندې دي فساد دلته په اصطلاح باندې ورځ په ورځ وسط پیدا کړي دغه مخنیوی وشي تر څو وکولی شي چې دوی په درسته توګه باندې مبارزه وکړي شي. او ډېر لوی طلایي چانس دی که دوی وکولی شي او که بدبختانه بیا هم لکه پخواني غوندې په خپل شخصي ګټو پسې وګرځي، په خپل شخصي منافعو پسې وګرځي، بیا به دا طلایي چانس له لاسه ورکړي شوی افغانستان به د لویو مشکلاتو سره مخامخ شي.
مننه وردک صاحب، ساز د کور ودانی عاطف صاحب فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دي او انتظار باسي چې غږ پی وکړو تر څو دوی خپل نظر او یا پوښتنه کلری شریک
کړي. بله، میرم سراغ شرمنده ای که روی خط منتظر است. شرمنده ای اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
سلام بخیریا
جوروسی، بفرمایید.
بله، مهربانی وکړو. بله
اوریا.
بله کاک ما اورم.
عوام رادیو می هم
شنونده دیگر میگیریم. متاسفانه تلفنشان قطع شده است. تمام شنونده های عزیز خواهش میکنیم که وقت با ما تماس میشن لطفاً موضوع برنامه را که پیوستن افغانستان به ائتلاف ضد گروه داعش برابری ایالات متحده است مد نظر بگیرن و سوالات خود در رابطه به این موضوع مشخص لطفاً راه بکنن. شنونده دوم میگیریم.
مهربانی اوکی تو کم زینه قگیگه؟ بله
روی خط هستین برادر، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم مرزما غاوری صاحب.
بله، خدا معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
ها بیچاره صحبت کوم تایس سره دنگرار نا. زما سلام علیکم، که اهل احترامات و منی.
خوش آمدین آقای بیچاره، بفرمایید.
خوش باشین صاحب، تشکر شما جهان سپاس. دغه شان ترنونه د افغانستان د پاره هیڅ ګټه نه لري، بلکې د غلامۍ د زنجیر یو کړې به اضافه شي. تاسو وګورئ په تیر کې چې څومره ترنونه شوي دي، ګټې غونډې هوادونو تر رسیدل دا نه افغانستان ته. تاسو وګورئ زمونږ د غونډې هوادونو لخوا د افغانستان په سرحدي ولایتو جغرافیوي تعرضونه شوي دي. مثال لکه د کونړ دانګام، د ننګرهار په ګوشتې او د پکتیکا د انګور هډې په سیمه کې کومه ګټۍ افغانانو سره درسولې، بلکې د هغوی هغه سرحدي سیمې افغانانو لاندې کړې دي. دا یو امریکایي پروژه ده او غربي پروژه ده، نه د افغانستان په ګټه تلندېږي او نه په ګټه د افغانانو په ګټه ده تمام.
آقای بیچاره، در حالی که د ننګرهار خود شما شاهد هستین که گروه داعش به کشتار افراد غیر نظامی میپردازن و نیروهای افغان نتونستن تا اول جلوشان بگیرن، آیا فکر نمیکنین که پیوستن به ائتلاف بین المللی میتونه کمک بکنه افغانستان در مبارزه علیه داعش؟
بله
آقای بیچاره، متاسفانه که تلفن آقای بیچاره قطع شده.
بله،
میریم سراغ شنونده بعدی. برادر روی خط هستم، برادر خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد ابوان امان دی اسدآباد خارنه.
بفرمایین آقای ابوان.
پرمیشه که تاستم استاس محترم و میرمانو تا از خپل سلامونه وایم. از البته دا یو ښه اقدام بولم او د افغانستان د دولت لپاره یو لوی لاسته راوړنه بولم، خو یو اندېښنه په ده کې لرم چې متاسفانه چې موږ تر څنګ یو ګاونډی هېواد پروت دی، پاکستان. تاسې وګورئ چې په دغه پاکستان کې داسې مفتیان او داسې مولویان صاحبان شته چې هغه دی افغانستان دی اندک چې دی افغانستان دولت کې فرمختګ کوي یو غلطي اخلي. زه په دې کې یو اندېښنه لرم چې داسې ونیسي چې خدای نه خواسته دغه مفتیان او لکسراتیسو دغه مولویان صاحبان داسې ونیکړي چې په افغانستان باندې بیا د کافر او د مرتد تور ولګوي، دی افغانستان په حکومت باندې بیا د کافر او د مرتد تور ولګوي چې هغه تاسو وګورئ د افغانستان حکومت مرتد شوی دی او د اسلام پر ضد جنګ کوي او دغه رقم بهانه ګوري. بله پوښتنه مې د ښاغلي وردګ صاحب څخه ده چې 250 ممالک د افغانستان ترغلي د دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې امنیت نه وسته، نو د داعش پر ضد باندې سي په کوم د کوم د جوړ شوی د ائتلاف د افغانستان دولت کې برخه اخلي څه فائدہ به وکړي؟ د افغانستان د دولت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره څه فائدہ لري؟ آیا زمون د جنگ زفلی هواته به کوم امنیت راوړي؟
بله تشکر. پرسه شما را با مهمانای محترم در میان میگذاریم. شنونده عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه نخست رقمی که خبر دارین، رئیس جمهور اوباما از مسجد در شهر بالتیمور دیدن میکنه. یا اولین بار است که رئیس جمهور ایالات متحده از یک مسجد دیدار میکنه و با جوامع مسلمان منطقه صحبت میکنه. بعد از شنیدن این وقفه میریم سراغ همکار خود در امونجا.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په بالتیمور کې یو اسلامي ټولنې مرکز یو لوی جمعه ته تللی ترڅو په یو بحث کې برخه واخلي. د آشنا تلویزیون همکار ایوب خاورین همدا اوس د هماغه جمعه نه چې براک اوباما غواړي خبرې وکړي او په یو بحث کې ګډون وکړي د تلیفون په لیکه را سره دی. ایوب صاحب، خاورین صاحب، او بخښه ستړی مشه، مهرباني وکړئ د خبرو غټي کې به څه په کومه موضوعات به د خبرو تمرکز مهرباني وکړئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په څو شیبو کې دلته رارسیږي. دغه د بالتیمور د اسلامي ټولنې مرکز ده. په دې مرکز کې د جماعت تر څنګ نور ډېر فعالیتونه هم لري. د بالتیمور د مسلمانانو یو تاریخي مرکز ده. په بالتیمور کې د ونی وړ ده چې بالتیمور د متحده ایالاتو کې د مسلمانانو یو پخوانی او لوی مرکز بلل کیږي. په دې د مرلین پایلت کې په مجموع کې او بیا په بالتیمور کې په خاص توګه په خپل د امریکایي نژاده یا افریقایي امریکایي مسلمانانو پخوانی ریښې لري.
بله خاورین صاحب، نور جزئیات هم تاسو نه وروسته اخلو، خدا چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما دغه جمعه ته ځي، خلک څه وایي؟ مسلمانان چې هلته راټول دي د څه رقم خبرو انتظار وباسي؟
لکه کومې ورځې چې دا اعلان شوې ده د پرسنیو کې، هم په عمومي رسنیو کې، هم په شخصي توګه مسلمانانو او هغو خلکو چې په امریکا کې د زغم او د مذهبونو د زغملو او د یو بل سره د همزیستۍ چې ورته وایي د ګډ ژوند کولو روحیه د تقویه کولو په هدف باندې دا سفر کیږي. د مسجد تراتک ده، ته واشنگتن څخه دا یو ساعت مزل ده یا یو ساعت په موټر کې لار ده چې موږ نن راغلو. دغه ځای ته باراک اوباما د دوو هدفونو لپاره راځي. یو دا چې مسلمانانو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو د متحده ایالاتو د عمومي ټولنې برخه یاستئ. دوهم د په دې انتخاباتي کمپاین کې چې کومې نیوکې شوې دي یا د مسلمانانو زړونه آزار شوې دي د بعضي کاندیدانو له لورې، چې د هغوی دفع وکړي چې که څوک داسې خبرې کوي هغه د امریکا یا د متحده ایالاتو د حکومت او د دولت پالیسي نه ده. مسلمانان باید له دې څخه ویره ونه لري او دا شخصي آزادۍ ده.
تشکر آقای خاورین. در برنامه خبری دری و پشتو که فقط نیم ساعت بعد شروع میشه ما گزارش مفصل را خواهد داشتیم. تشکر
آقای پوری به براک اوباما ولسمشر وینا هم کردی.
بله تشکر.
مننه خبرین سه.
صدای امریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، شما برنامه گفت و شنود خبری اتری را میشنوین که با پیوستن افغانستان به ائتلاف ضد گروه داعش بر رهبری ایالات متحده اختصاص یافته. مهمانای محترم این برنامه جناب آقای جنرال زلمی وردک، کارشناس امور نظامی، و جناب محمد نعیم لاله حمیدزی، عضو ولسی جرگه افغانستان هستند.
بله از این فیزب که خواه خمی مختر ده چه ده نور و اوریدون که پختنه واخلو، اول بعد ده دو اوریدون که پختنه ده ملمانو مختر که دو دوی نوپی نظر واخلو. جنرال سه باردک میروانی او که تاسه ده اوریدون که نظر واوری ده بیچاره سه چه ده ننگرهر نه زنگواله و افغان رور چه ده کنر نه غیده رسره.
از در مخبل سلام دوار ورونه که تختیم آمه از بکره ورور ده من سوال وکی کشتنه نش اما امنیت نظر آغلی کم از اکل افغانستان تا نظر آغلی نه واقعیت ایسی موز دوست پوری خپل نکری مسئولیت نا چه پیجندلی زکر که چیر موز خپل مسئولیت پیجندلی وی نه اطلاعی چانس و چه چوار لسه کالو که افغانستان بایده حکومی کمکونه سیده بحرانیان و دوستان دخان افغانستان تا را سرازیشی وی بایده اوی ندید ګټ پورته کړی وای د افغانستان اقتصادي قوي کړی وای او افغانستان نظامي برخونه باید قوي کړی وای. خو بدبختانه دلته نن ولې افغانستان په فساد کې دوهم ملک په جهان کې دی، ځکه چې موږ خپله اصلي مسؤلیت نه پېژندلې. تر هغه وخته پورې چې موږ خپل مسؤلیت نه پېژنو، خپل ځان ونه پېژنو، د نړۍ ملکونه پرېږده چې ټول جهان دلته راشي، دلته امنیت نشي راوستی، ځکه چې مګر یو واقعي ملي وحدت ته ضرورت لري. موږ واقعي یو افغانیت ته ضرورت لري. موږ واقعي یو مسلمانیت ته ضرورت لري چې باید د انسانیت په چوکاټ کې ځانونه باید قرار ورکړو تر څو د وطن د مشکلاتو نه نجات پیدا کړی شي. راغلی د ننګرهار ورور خبرې ته هغه بېکاره په دې باندې وایي چې ځکه دوی ولیدل چې نخړې په پاکستان کې دي، د ترورزم او په اصطلاح بن لادن په راولپندي کې پیدا شي. دې کله په دې بده چې د خارجیان عوض د دې نه چې هغه اقلیم اساسي مرکز ته دوی توجه وکړي، نو په افغانستان کې دا څوارلس پنځلس کاله چې خلکو قرباني ورکړي دوی معکوس هم په دې باندې فکر کوي. نو دا هیله د جهانیانو نه دا لرو چې هغه کوم اساسي مرکزونه چې ترورستان هلته وجود لري دوی باید په خپله خاصه توجه هلته متوجه کړي، تر څو چې نړۍ هم د دو حناس نه خلاص شي او افغانستان هم د دې فلاقت نه خلاصون پیدا کړي.
بله مننه وردک صاحب. امید صاحب، تاسو د خلکو استازی یاستئ په ولسي جرګه کې، د خلکو دغه افکار ته څه رقم آګاهي یا څه رقم یو پوهاوی خلکو ته په کار دی؟ مثلا که چېرته د داعش یو لوی تهدید دی، لکه څنګه چې نتایج موږ وکتل د افغانستان په ختیځ زون کې، که چېرته دا تر دې حده پورې افغانستان ته تهدید دی او د بهر نه هم داعش صادریږي افغانستان ته، نو بیا زه نه پوهېږم چې دغه انتقاد ستاسو په نظر څنګه سالمه دی او ښه دی چې موږ وایو چې دا هم د ائتلاف سره غړیتوب د افغانستان دا هم یوه غلامي ده، یا موږ کولی شو افغان حکومت د دې جوګه دی چې په یوازې ځان به مبارزه وکړي، هغه هم یو خارج نه صادریږي، د نورو خلک دي چې افغانستان کې دغه رقم کارونه کوي، او دلته که مبارزه هم په ضد کېږي افغانستان د یو بهرني ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی دی، اوس ولس څه رقم یو آګاهي په کار ده؟ ځکه چې دام د بل خوانه راځي هم کوم تهدید زموږ ته ډیر زیات سخت دی افغانستان دپاره، غړیتوب دا بد کار دی او که د داعش منل
دا سدی ک د داعش د فار افغانستان حکومت غړیتو واخلي دا یو پرځای ګام دی. دا چې ولس د فار اغایي ورکول په کار ده، ولس می زمر جنی اغه سیاسون ته ګوري چې د پردوی ادرسونه سره خبرې کوي، او کله تور دلته چې خارجي ځواک در اخلي دی پردوی یا پر حکومت باندې لګوي، که اصل د غزما ژغ ارقم اوریدونکي واوري زه به د داعش داسې ورته تشریح کړم. د داعش ایجاد د صدام حسین د حکومت پر مهال باندې وسو، کوم وخت چې امریکا حکومت پر صدام حسین باندې یا پر عراق باندې حمله کوله، د صدام حسین هغه خاص ګارد چې د خاص ګارد لودي هغه د دغه دایښ په نامه باندې چې اوس دایښ یا دیزي د دغه سی روزلو د فاره یا د دغه سی ټریننګ د فاره دوی وروزي نو د هغه وخت چې دا په وجود باندې رااله صدام په دې باندې پوهېدی چې زه د بینظمه او په عربي لړۍ کې چې دا کم فساد روان دي یا د کم دیکتاتوري روان دي چې لکه د قذافي مسله یا د صدام مسله یا نور په مصر یا په نور ځایو کې دا وسوم چې لکه مملکتو کې روان دي نو دا په وجود باندې رااله دلته زموږ د سیاسي مشکلو ته غلط ادرس ورکی کله پر حکومت باندې به اعتماد کوي کله پر خارجي ځواکونه باندې د دایښ قرباني یوازې زموږ حکومت او لسونه او خارجه نه دي بلکې دا د پر نړۍ د پر غواشتي تاسو وګورئ په کوم وخت چې نړیوال ائتلاف وجود پیدا راتلی په هغه وخت کې د ډاکټر عدنان په نامه باندې ابو لقمان چې تخلص کوي د فلسطینو د فلسطین پرې شوی د دایښ د دلی سره یو ځای سلو دا اوس کوم ورته وګورو د ابو بکر ابو غدادي دوه ماوینین د صدام حسین د وخت جنرالان دي دلته د موږ د خلکو سره ځینی سیاسي د خپل شخصي مفاداتو په خاطر باندې یا د نابتي نیابتي جنگ د ساتلو په خاطر باندې په افغانستان کې وساتل شي یا د پردیو برنامو د تطبیقولو لپاره چې همیشه د پردیو ګټې دوی ساتلې دي هغه خلک معلوم دي دلته خلکو ته غلط انعکاس ورکوي نو اول اصل خبره زموږ حکومت او د دوی متحدین ته چې د امریکا ځواکونو ته چې فراس کې دوی دي دغه کم ایتلاف چې په وجود باندې راغلی دي هغه څوک چې د پردوی ادرسونو سره په داخل د افغانستان کې زموږ ولسونو ته غلط تشهیر ورکوي باید دغه پر وړاندې باندې مبارزه وشي بلکې د دایښ یوازې داسې نه دی چې یا د حکومت لپاره ګواښي یا د ولس لپاره ګواښي بلکې دا د ټولو انسانانو لپاره ګواښي نو د دې د مخنیوي لپاره باید چې زموږ کم سیاسي مخالف دی کم زموږ ولسونه دي که زموږ حکومت دی د دې پدیدې د مخنیوي لپاره ټول لاسونه سره ورکړي دا که اوس موږ ووایو که نه ووایو یو هغه دایښ دی چې په عراق او سوریه کې دوی روزل کېدل یا د هغه ځای سرچشمه راخیستل شوی ده یا په هغه وخت کې چې اسامه بن لادن په افغانستان کې وو چې ده په افغانستان کې خپله د په هغه وخت کې دا ویلی چې زه نسب کولای چې امریکا ته داخل شم مګر د امریکا په اسلامي مملکتو ته راکشولای شم چې دوی پکې داخل کړم نن چې امریکایي ځواکونه په کوم اسلامي مملکتو کې دا وسوم په جنګ او په جنجال باندې اخته دي دا د هغه ځای د حکومتونو یا د ولسونو په پیشنهاد باندې اخته دي چې د نړیوالې ټولنې یا د بشر پر ضد باندې کوم د مبارزې د فارسې نړیواله ټولنه کومه ستراتیژي لري باید چې د انسانیت وژنه چې په هر ځای کې د هرې ډلې د خواسته کېږي باید چې هلته مداخله وشي نو دلته چې اوس دغه خبره به زه دغسې راټوله کومه دایښ لپاره زموږ د حکومت په دغه ائتلاف کې یو ځای کېدل باید یو کال در مخه سوي وای باید دا په هغه وخت کې سوي چې د دایښ نقشې او نشانې دلته پیدا کېدلې او بل هغه څوک چې غواړي د دایښ پر نامه باندې په افغانستان کې خپل نیابتي جنګ ته ادامه ورکړي یا غواړي په افغانستان کې خپل ځان لپاره ډلې او ټپلې وروزي دلته په افغانستان کې د امریکا سره یا د امریکا د متحدینو سره خپل رقابت زموږ په خاره کې مختوی دي نو زموږ پر خپل اولسونو باندې دا غږ دی چې تاسو د خپل حکومت سره یو ځای شئ دغه کومه پدیده چې راغلې د عمده دې د مقابل دپاره یو عمده هغه خلکو یا د هغه ممالکو دپاره چې څوک دلته په افغانستان کې نیابتي جنګ جوړوي څوک نوې وسله دلته جوړوي دلته استعمالوي که څوک خپل رقابت سیاسي یا شخصي رقابتونه یا نظامي رقابتونه لري دلته زموږ کومل کې کوي د هغه د مخنیوي دپاره باید چې موږ لاس سره ورکړو او هغه افغان لوري طالبان چې دا اوس هم د دایښ سره په جنګ باندې اخته دي پر هغه افغان لوري طالبانو باندې زموږ هم دا غږ دی چې تاسو نشئ کولی چې په یوازې سر باندې یا د دایښ سره مبارزه وکړي یا د خپل حکومت سره همیشه ځان په جنجال کې واچوي راشئ چې په ګډه باندې افغاني لوري
سر یو دوی سو د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې هغه پدیده راغلی ده، یا د هغه پدیدې روزونکي چې هغه دایش دي باید چې د هغه سر چشمم د بینه ولاړه شي، او هغه کومه ډله چې د هغه هم د بینه ولاړه شي. دلته ځینې بې اعتمادۍ وبخښي، دلته ځینې بې اعتمادۍ چې راځي زموږ د ځینې خرڅو سیاستونو دخواسته.
تشکر جناب آقای حمیدزی. خانم آشنا، به اجازه مهمان های محترم بریم سراغ شنونده هایی که روی خط هستند. شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خوش آمدین، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنیم؟
سلام علیکم. آسیپی صاحب و شعبه خورتاش تا و وردک صاحب و لالی صاحب، سلامون اولا نکم شردامان صادق دکنال نخبری کنم.
سلام به شما، خوش آمدین، بفرمایین.
اصلا دغه ائتلافونه او ډلې ټپلې دا خو بېله شکه په دې سیمه ییز یو شکل اختیار کړی دی، مثلا نړیوال غوراوی پیدا کړی دی. زه هم دغه ائتلاف چې دا اوس ویل کېږي او دا یو شپېتم یو دوه شپېتم هېواد شو افغانستان، په سیاسي لحاظ به البته په ګاونډیانو باندې یو تاثیر ولري، مګر په امنیتي لحاظ باندې هېڅ فایده نه لري د افغانانو دپاره. لا به جنګ نور هم طولاني شي، لا به خلکو ته د تبلیغاتو زمینه برابره شي. امریکایانو زه فکر کوم یوازې د خپل ولس د تسل دپاره، چې هلته په امریکا کې خلک ګیریږي چې نه بیګم په افغانستان کې به دغسې بیا حملې ترتیبیږي مونږ باندې به کېږي، د هغوی تسل دپاره یوه خبره ده. دلالي صاحب نه یاد د وردک صاحب نه پوښتنه دا کوم چې دغه اوس چې دا د سولې خبرې روانې دي، چې هغه وایي چې خارجان دې وځي د افغانستان نه ودل ته ائتلاف جوړي، دا به ټکر نه کی په دې اړه باندې دې ملمنو نظر غواړم.
تشکر آقای صادق، تشکر از پرسش شما. شرمنده بعدی نمیگیریم. سلام برادر، خوش آمدین، بفرمایید.
بله،
از صدا محمد تاسو ته تاسو درنو ملمنو تلویزیون کوم نه سلام نو
سلام مشه سردار محمد خان
کور عباس خوري ولاکه خو خوري مونږ خو چې وینو دا څلوېښت شپېته کاله پاندې په دغه باندې نامه جنګېږو چې دا کافر دي او دا مسلمان دي. خوري نه مسلمان معلوم ده، نه کافر منطب کې معلوم ده. ټول ګډ وډ یاستو خوري، هغه یوه لوبه ده واره ده بسکشۍ خوري. مونږ داسې نه وایو نړیواله ټولنه یا داعش پورې خبر راغله. داعش اول سوال پیدا کېږي د براک اوباما نه، چې براک اوباما تا سامه مړی ژوندی ورک کړ، اوست تا ور پورې پورې تلی خرچه دې م ورکوله، مصرف دې م ورکول، تاوانونه دې م ورکول، امریکا ورکول، او اخر دې په هغه شي شکل کومت باندې ملک چې منډې موسم نه پوهېږو چې په امریکا کې به ناست شي او که به په سپینه ماڼۍ کې ناست شي، خو خدای به ترې خبر وي. مونږ خو دوست نه لرو، څوک دې مونږ دوستان نه دي، نم طالبان دوستان دي، نم داعش دوستان، نم امریکا دوستان دي، نم نړیواله ټولنه دي مونږ دوستي نه کوي. مونږ ته ټول هغه شی رالېږي، مونږ هغو خلکو ته دهشتګر وایو چې د انسان په ضد باندې مواد جوړوي، د انسان په ضد باندې توپونه جوړوي، د انسان په ضد واسکټونه جوړوي، د انسان په ضد باندې بې پیرو ته تیاری جوړوي. مونږ هغو ته دهشتګر وایو، ادم
سردار محمد خان، سردار محمد خان، خپل افغانان څومره یو د بل دوستان دي؟
دوستی بنه ورته وایه خوري، داسې حال ده نور مالای زورده خوري په افغانانو کښې، زورور یې خوري، کمزور یې وجن کوي. خوري که نه داعش ده که طالب ده، خوري طالب سره ولې دا
ولې
خبرې نه
کېږي؟ اوس نو ګیله چا نه په کار ده؟
ګیله زمونږ خپله نه مشرانو نه په کار ده چې په یوه په بلې ځانونه خرڅ کړي خورې، وطن یې ترې خرڅ کړی، پوستې ترې خرڅوي، مهمات ترې خرڅوي، مرمۍ ترې خرڅوي، ټانګونه ترې خرڅوي، توپونه ترې خرڅوي، وطن ترې خرڅوي. هغو مشرانو نه هغو نه به حساب غواړي، دا نور پاتې نسل به له مکو سره حساب پرې وسلام پرې کړي.
تشکر سردار محمد خان. میریم سراغ شنونده ها. نظر جناب آقای وردک خمی شما میبینین شنونده زیاده، یا اینکه آگاهی درسته در رابطه به تهدیدی که داعش هست در افغانستان آگاهی لازم ندارن، و از طرف دیگه از جنگ همه خسته شدن و از هر راه صلح را میپالن. در چنین یک حالتی که از یک طرف اعتماد کافی به اساس گفته اینا به دولت و ندارن، و از طرف هم در پی صلح هستند و اما نمیتونن چی رقم به اونا برسن، چی نوع آگاهی به مردم ضرورت است، چی نوع کار باید صورت بگیره تا ای که بالاخره مردم یک راه مشخص را انتخاب بکنن.
از سوال بسیار خوب کردیم خداوند شما را اجر بکن. ببینیم آگاهی مردم ما باید تا راست کنیم که اول خودم به نام افغان بسیم، ما اگه افغان هستیم زمانه که ما خود به نام افغان نشناسیم، خود ابزار بیگانه ها قرار بکنیم، خود ما را باید استفاده یکی شدیم که در بین خود هم درگیر گنگ باشیم، هم به منافع بیرون ها ما باید استفاده استفاده شدیم. بنام در این صورت نه صلح آمده میتونه در افغانستان و نه امنیت آمده میتونه. در این صورت امنیت و صلح آمده میتونه که ما متحد کن یک اتحاد واقعی در داخل افغانستان به وجود ده، قوم پرستی، زبان پرستی، مذهب پرستی، بیتنا اینمی منافقت هایی که در داخل افغانستان بنام سیاست بنام این آن با هم از هم از او استفاده شدن و استفاده میشن، از او معاهده کنیم. در اون صورت میتونیم که به صلح نزدیک شیم. صلح در زمان بوجود آمده میتونه که یک قوت موجود باشه. در زمانی که قوت موجود نباشه و ضعف موجودیت داشته باشه، صلح هرگز به وجود نمیاد. بنابراین برای ما ضرور هستن که اول صلح را در بین خود ما به وجود بیاریم، خود ما را به اصطلاح افغان بسازیم، خود مسئول از این مملکت بسازیم، خود مالک از این مملکت ساخته بتانیم، به اصطلاح خود خدمتدار از این وطن بسازیم. در این صورت هم صلح به وجود میتونه و هم به اصطلاح میتونیم که هر هدف را که برای انکشاف از این مملکت باشه، برای ترقی از این مملکت باشه، برای توسعه از این مملکت باشه، به دست آورده بتونیم. بنابراین مردم ما دله دارن، مردم ما خسته جنگ هستن، مردم ما تشنه صلح هستن، اما باز هم بدبختانه نمیتونن که راه صلح را پیدا کنن، چرا که به یک شاخه قرار ندارن، یا به دو شاخه قرار ندارن، به شاخه های مختلف قرار دارن. در این صورت هستن که ما باید اینی از گذشته ها بیاموزیم، آینده خود بسازیم تا نسل آینده ما آرام زندگی کنن، آسوده زندگی کنن، مرفوع زندگی کنن، بدون احتیاج زندگی کنن. و اگر ما به شکل سیستم سابقه تاریخ 5000 ساله که ما 5000 سال تاریخ داریم، اما از نگاه مشهد معیشت زندگی بسان معذرت میخوام، معیشت زندگی ما مثل یک طفل واره هستیم که به شیر مادر ضرورت داریم. بنابراین خود شناختن خدا شناختن است. زمانی که خود شناختیم هم خدا را میشناسیم، هم وطن را میشناسیم، هم صلح را میشناسیم، هم انسانیت را میشناسیم. در زمانی که خود نشناختیم، خود واقعیت مربوط از این جغرافیا ندانستیم، میبینیم که حالت امروز به کدام حالت قرار داره که افغانستان در آتش جنگ میسوزه، قربانی ده مردم بیچاره میتن، گپ از برادر ما که فایده را زورمند میبره، فایده را کسایی میبرن که شوکات انسانیت بیرون هستن و در بدر دونه کسایی هستن که بیچاره مظلوم و در بدر هستن.
بله مننه. وردکس نظامی لحاظ چه تاسه با تجربه جنرال هسته، چه رقم افغان حکومت باید خپل لومړی توبونه، چه رقم مشخص کی او څه رقم مشخصه ستراتیژي باید خپله کی ترڅو د دغه نړیوال ائتلاف نه، البته د امریکا په مشه نړیوال ائتلاف نه، د داعش په ضد مبارزه کې موثره ګټه واخلي؟
تاسو نه ترنه مونږ مده چې موږ په فلاند افغانستان سرحدات چې همسایگان سره موږ لرو انغب بعد تحت کنترول لاندې راشي. دموږ نظامي قوتونه چې نن ضعیفترین قوتونه دی، ځکه د مخېدي هغه باید قوي شي، تجهیز شي، په اصطلاح باندې هغه صدا ورکړلی شي چې هغه د وخت زمان ضرورت دی. موږ د څلور چورلکه دی د دوهمې جنګ جهاني په اصطلاح ته موږ ته را کړي دي څلور بالا تیارې، هغه ته موږ خوشحاله یو، ولې یک شانزه نه را کوي، ولې بي پنجاوده نه را کوي چې موږ وکړی شو د خپل ځانه دفاع وکړو. سرحدات هم باید مستحکم کړو، تر نظارت لاندې ونیسو چې د داعش مخه ونیول شي، د تروریزم مخه ونیول شي، او موږ کور ته په اصطلاح باندې هر څوک په اسانه توګه داخل نه شي تر څو دلته جالې جوړې نه شي کړی. نو په دې اساس په نظامي بحث کې باید موږ اول خپل سرحدات باید مستحکم کړو، خپل قوتونه قوي کړو، تر څو موږ وکولی شو چې د داعش مخه ونیولی شو او د دې وطن دفاع هم وکړی شي.
مننه لاله صاحب ساسه نظرم غواړم په همدې پښتنه چې افغانستان ته اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي د خلکو همکاري په دې برخه کې څومره اړینه ده دراله چې تیر ته پکاتو د نړیوال اتلاف نوم سره یو څه خبرګونونه ده تاسو واوریدل چې دسه زده ناقص نظریات موجود چې څوک خوشبینی خي او څوک یو رقم به اعتبار خي چې اتلاف افغانستان سره څومره سو کې البته د داعش په ضد مبارزه کې اوس د ولسونو همکاري څنګه ضرور ده حکومت څنګه کولای شي چې د ولسونو همکاري هم جذب کی او یو مشخص استراتیجی خپل وړاندې کی یو مشخص اولویتونه یا لومړیتوبونه خپل مشخص کی چې په دغه مبارزه کې باید د دوی لومړیتوبونه څه یو څه باید وکړي
دا شبي افغانستان سي ارغام پورتګي د ارغام د پورتګول د پاره ديني نظامی او سیاسي رقیبان خامخا سرګندونی منفی لري لکه تاسو ګوري د پیمان استراتیجیک د پاره یا د امنیتی تړون د پاره د ناتو د امریکا سره د دې پتنګ کې خپل د ټاکې پروژې په کوم وخت کې افتتاح کېدل یا د رسولې کم څلور ارخیز خبرې چې روان دي برګونو نه درلود یا دا و چې په کوم اختلاف کې زموږ حکومت ځای پر ځای کیږي یا ورسره یو ځای کیږي دغه سي مسایلو د لپاره تاسو ګوري دغه سي خبرګونو نه بي دلته یو شی په کار دی هغه په لکه بدی شکل باندې تاسو وګورئ تاسو په یاد وی چې په 2003 او 2005 کې نوې طالبان په لوی کندهار کې پیدا شول د شمال ولایتونه یا نور هغه ولایتونه چې الته امنو یا داغه ولایتو ځنی لور رتبه چارواکي په حکومت کې ول داغه می داغه ولایتو بلې د ځان نه بالي اې نن وخت را رسیدلې دي چې په کوم ولایتو کې داعش فعالیت لري زموږ ځنی سیاسون دا چې فکر کوي چې دا داغه ولایتو مشکل دي او دا مشکل د ځان نه بولي نن چې دغه لمن شمال ته رسیدل جنوب کې دغه ډېر ډول ډېر کال کې د جنگ شروع دي دلته په کار ده چې زموږ سیاسون زموږ د حکومت سره یو ځای یو دغه لوري دغه پیدا کی چې پراغه لوري باندې می ولسونه ملاتړ وکړي که زموږ سیاسون دا سناریو لکه دا و چې د حکومت تر دوه کار پرسیوی نه دي زموږ ځینې سیاسون د یو شخصي موسسه ته بګاش په نامه باندې وکړ تر څو دلته د سولې خبرې روانې دي چې جانبا چې دویم مجلس په افغانستان کې کیږي د دې سره سم زموږ ځینې د پارلمان غړي او ځینې سیاسون الته دي او د طالبانو د فارې یا د طالبانو په نامه باندې دغه یو کانفرنس یا مجلس جوړي چې طالبان الته شرطونه لري چې خارجان دي ووځي په رسمیت یو پیژندل شي او بندیزونه د ځینې پورته شي یعنی دا چې سرګردونی کوي یعنی انتخابات جرد 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 انتخابات او سیلو جرګه راوغورل شي بدبختانه دلته یو فرمول دی یا یو تدابیر سول شوی دی که کوم څوک په حکومت کې او په واکې نه رالی هغه د فتن مخالف دی ار ډل دی اغیر سره یو ځای کیږي او ار سره چې پر خوله باندې ورلو او د ار چاګر چې دوته ساتل کېدل هغه خپل ولسونه ته وایي بدبختانه زموږ ولسونه زموږ په ځینې مشرانو باندې باور او اعتماد د دې په خاطر باندې وکړي اغه روابط لري اغه پول لري اغه علم لري اغه لسرسي لري نو دوی په افغانستان ته یا سول راولي یا په افغانستان ته امنیت راولي نو زموږ ولسونه به دغه ملاتړ وکاوي خو خوشبختانه نن یو شی موږ ویلای شو چې ولسونه می اغه سیاسونه یا اغه خلک رابران پیژندل دي چې د پردوی د پاره د سرویش کال زموږ وطن تبا او برباد کی و څنګه واړی چې د تباہی او بربادی خواته بوزي او که زموږ حکومت نوې ګام پورته کوي یا لسره وړل دغه پر ضد باندې دوی دریږي نو زموږ خلکو هغه سیاسونه هغه خلک وو چې جندل دي دغه پر لار باندې دي یو شی چې مصطفی کاردی او پر خپل ولسونه باندې موږ دا شک او تاسو په توسط باندې تاسو راډیو او د په توسط باندې کاغه هغه افغاني لوري طالب دی کاغه زموږ ولسونه دي کاغه هغه مایوس خلک دي یا هغه خلک دي چې بدبختانه د دینی چارواکو د لاسه توپک په لاس کې اخستې دي د دشمن سره یو ځای شوي دي پر هغه مې دا ځکه راځي سره یو ځای شو د حکومت سره یو ځای شو دغه دایښ داسې نه دی چې تور وژنې سپین پرېږدي تاجک وژنې ازاره پرېږدي ازاره وژنې پښتون پرېږدي دا د ټولو افغانانو مشترک دښمن دی بلکې د انسانانو دښمن دی نړیواله ټولنه باندې موږ غږ دی چې زموږ د حکومت سره یو ځای زموږ پر حکومت مې غږ دی چې خپل سیاسون او پر سیاسون موږ غږ دی چې خپل اولسونه سره را یو ځای کړي په مشمول د افغاني مسلمو خلیفونو راسي د دې په دې لپاره مبارزه وکړو خدای نه خواسته چې دا به سبا دغسې یو پدیده باندې به تبدیل شي چې د افغانستان په ټولو منطقو کې به زموږ خلک ورسره په تشویش کې او په مشکل کې به وي او بدبخته زموږ د فرهنګ او د کلتور په خلاف
تشکر آقای حمیدزی. فقط 5 دقیقه به ختم برنامه مونده، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم، بر مهمان محترم خود فقط 2 دقیقه وقت میتیم. جناب آقای وردک، بالاخره به نظر شما پیوستن افغانستان به ائتلاف چقدر موثر است بر افغانستان و چقدر کمک میکنه افغانستان در جنگ علیه داعش از یک طرف، و واکنش کشورهایی که عضو ائتلاف نیستند مثل ایران و هند و کشورهای منطقه در این مورد چی خواهد بود، به اونا چی کار کرده میتونن؟ بفرمایید آقای وردک، 2 دقیقه وقت دارین.
بلکن به نظر من یک کار بسیار خوبی هستن در صورت که اگر ما بتانیم از یک استراتژی درست استفاده کرده بتانیم و یک چانس اطلاعی استفاده درست کرده بتانیم و که کسایی که در ائتلاف نیستن ما باید روابط خارجی خود را به شکل عیار بتازیم که اونها کسایی که دوست واقعی افغانستان از این به اصطلاح به اتحاد اونها هم به احساس خطر نکنن به اصطلاح خود قرار نگیرن. به این خاطر هستم که اگر ما بتانیم که یک پالیسی درست داشته باشن و استفاده درست کرده بتانیم و مسئولیت خود بشناسیم گام بسیار خوبی هست، یک کار بسیار خوبی هست که افغانستان و جهان از این مشکلات نجات پیدا کنه.
تشکر جناب آقای وردک.
امید صاحب مهربانی وکړئ، ستاسو نظر سره افغانستان نن سبا یوازې د داعش د ډلې د خطر سره نه دی مخ، لکه څنګه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر قماندان جان کیمبل هم د امریکا پارلمان په یوې استماعي غونډه کې چې د 2014 کال د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارتباط او د امریکا په تګلارې او دریځې معلومات ورکول، نو دا خبره یې کړې ده چې افغانستان د څلورو ډلو د خوانه په هم مشکل سره مخ ده چې طالبان، داعش، د حقاني شبکه او القاعده ده. د همدې ائتلاف نه څومره افغانستان د موقع نه بیا هم پوښتنه کوم چې ګټه اخیستلی شي او دغه مبارزې ته په څه رقم باید دوام ورکړي چې افغان ولس د اوسني حالت نه راوځي؟
داسې دی، دا یوازې زموږ نه بلکې د نړیوالې ټولنې مشترکه مبارزه ده که دغه څلور پدیدې یا د څلور ګواښونه چې دوی بولي. خو یو شی زه ویلی شم، د امریکا حکومت خپلې ګټې
لا صاحب تاسو وایئ چې دا نه یو نړیوال خطر دی، تروریزم هم همداسې ویل کېدل چې نړیوال خطر دی، د تروریزم د له منځه وړلو دپاره ائتلافي ځواکونه او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې میشتو. اوس د خلکو ډېره بې اعتباري چې د فیسبوک په پاڼه لیکل شوې ده تیرو ته په کتو بې اعتباره دي. اوس بیا هم همه خبره تکرارېږي، ستاسو نظر څه دی چې افغانستان باید څه رقم دریځ ولري د دې ائتلاف په وړاندې چې صحیح مبارزه وکړی شي او ولس اعتماد راجلب شي؟
لکه د امریکا حکومت ته خپلې ګټې مهمې دي، باید موږ حکومت خپلې ګټې په نظر کې ونیسي. یوه دغه مسله ده. دویمه مسله د دې په څنګ کې چې ډېره مهمه ده، هغه دا د زموږ حکومت باید چې زموږ د خلکو توجه جلب کړي. هغه وعده کړي، وعده چې د خلکو سره کړي دي چې د فساد پر ضد باید به مبارزه کوو، هغه بېګنا بندیان چې موږ په بندیخانو کې لرو، د موادو مخدرو پر ضد مبارزه ده، باید چې دې ته رسېدګي وکړو. تاسو وګورئ، یوه یادونه زه کوم، افغانستان یوازې د مځکې د مافیا سره مخ نه دی، نه د موادو مخدرو د مافیا سره مخ دی، بلکې د تیلو مافیا هم په افغانستان کې حضور لري چې د خارجي ځواکونو پر نامه د مافیا تیل واردول چې ډېره خطرناکه ده. کابل بانک هم خطرناکه مافیا ده. یو فقط ګوت په شمار خلکو جیبو تر بدل دلته مشکلات یې زموږ خلکو ته جوړ کړو. زموږ حکومت باید د فساد پر ضد باندې نه، د فاسد پر ضد مبارزه وکړي. زموږ حکومت د دې پر ځای باندې چې د گزش وکي باید قانون تطبیق کی هغه څه چې په قانوني اساسي کې دي د مور او د مېرې چلن ونسي هغه څوک چې د امریکا حکومت د ځینی وزیرانو په خاطر باندې کومکونه بندي یا کومکونه بند کړی دي چې هغه په فساد کې پراخ لاس درلود یا په خواني وزیر دي په غانو وزیر داخله د افغانستان باید چې داسې ونسي چې قانون پر غریب تطبیقیږي او پر زورور باندې نه تطبیقیږي زموږ د خلکو باور باید چې پر حکومت باندې راشي حکومت په ځان کې دغسې پاکوالی ښکاره کړي چې د خلکو باور جلب
تشکر جناب آقای حمیدزی از هر دو مهمان محترم جناب محمد نعیم لاله حمیدزی عضو بورس جرگه افغانستان و جنرال زلمه وردک کارشناس امور نظامی تشکر میکنیم که در برنامه ما حضور یافتند.
بله لاوری که در فیسبوک در پانل لستون کنم مننه که چه خپل نظر او پختنه را سر شریکی کرده و هم دارنگ در جوار قدرمان و ملمنون هم در زلال کومه مننه که درانو آوریدون که کم نظریاتون چه پاک پراونه که واویدل در امریکا غاگ آشنا رادیو نظر پکه داخل نو در آوریدون که او ملمنون نظریاتو چه خپارو شو نو اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي الله مالشه.